په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د نوي خبرو د پیلېدو او دغه راز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي د وروستیو څرګندونو په باب نو په تفصیل راپورونه لرو. ښاغلي جان سوپکو ویلي چې د سولې د یوې احتمالي موافقې وروسته په افغاني ټولنه کې د طالبانو د وسلوالو د جذبولو امکانات کم دي یا حداقل نشته. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالی محمد سالی دا خبرونه اوروي.
زلمی خلیلزاد وایي چې انډونیزیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ وړاندیز کړی دی. جمهور ریاست هغه وزیرات کړي چې ګواکې حکومت قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر مخه نیولې ده. په قزاقستان کې تر سلو زیاتو کسانو مظاهره کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د سولې په پروسه کې د انډونیزیا د ملاتړ ستاینه وکړه. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې د نننیو مذاکرو په درشل کې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو مرسودی سره کتلي دي. ښاغلي خلیلزاد لیکلي چې انډونیزیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ او شراکت وړاندیز کړی دی. په پام کې د نن په دوحه کې د امریکا د هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ شپږم پړاو مذاکرې پیل سي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو یان معرفي کوي نن رسنوي ته په ویل میل کې لیکلي چې شغلي خلیزاد د طالبانو د دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره کتلی دي. بلخو د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر وچکون نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې پر دوو موضوعاتو خبري کیږي.
په شپږم پړاو خبرو کې زیات امکانات شته چې دوی دې دوه ایجنډا وته، یو اوربان او بل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره سره هوکړه ته ورسیږي.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي رادیو ته ویلي چې دوی پر دوو موضوعاتو چې مخکې هم ورباندې بحث سوی دی په تفصیل خبرې کوي. د بل چاپ وړاندې د افغانستان د خاورې نه کارول کېدل او له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل. د افغانستان جمهوري ریاست هغه وزیرات کړي چې ګواکې حکومت قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر مخه نیولې ده. تر دې مخکې د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غني قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني د سفر مخه نیولې ده. سرچینه وایي ټاکل شوې وه چې ښاغلی رباني د اپریل پر 9 دوحې ته ولاړ سي او د آسیایي هیوادونو په یوه غونډه کې چې نن ترسره کیږي برخه واخلي. د سرچینې په حواله ښاغلی رباني د دغه سفر په لړ کې د قطر د ترڅنګ غوښتل چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. خو د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع رات کړله. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې دریمه ورځ ده. له سهاره د دې جرګې 250 کاري کمیټو خپل کار پیل کړی او تمه ده چې د باسونو نتیجې د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی نن په یو کانفرنس کې ویل چې دغه جرګه د کوم انتخاباتي کمپاین بڼه نه لري.
تروسه پوری په کوم شکل چې موږ وعده کړی و چې دا لویه جرګه به انتخاباتي اړخ نه لري، کمپاینی اړخ به نه لري، دا به یوازې او یوازې د سولې باندې تمرکز ولري او د سولې په مورد کې به دولت ته مشورې ورکړي. تروسه زمون پارزیابی خو الحمدلله اماس روانه ده.
ځینو سیاستوالو دغه راز د ولسمشرۍ انتخاباتو ځینو کاندیدانو ویلي په دې جرګه کې ځکه برخه نه اخلي چې دغه جرګه د دوی په خبره د ولسمشر لخوا د کمپاین یوه حادثه ده. په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ناټو پوځي ماموریت وایي تر دې وروسته په دې اړه معلومات نه خپروي چې څومره ولسوالۍ د دولت او څومره نورې د طالبانو په کنټرول کې دي. دغه ماموریت وایي د دغو ولسوالۍ د اوسېدونکو د فیصدي په اړه هم معلومات په عامه نه خپروي. په کابل کې د ناټو پوځي قوماندانۍ ویلي فکر کوي چې د دغو معلوماتو په خپرولو کې کوم اهمیت نه ګوري. د امریکا د حکومت یوې څارونکې ادارې چې په افغانستان کې د جګړې هڅې هم څاري پرون کانګرس ته په یوه راپور کې په دې اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش په حواله د امریکا پاوز په جنوري کې ویلي وو په دې اړه چې دغه معلومات څنګه ترلاسه شوي بې باوري موجوده ده. په جنوري میاشت کې په یو راپور کې ویل سي وو چې حکومت پر 53.8% ولسوالیو یا کنټرول یا نفوذ لري چې د افغانستان د نفوس 3.5% کیږي. په راپور کې ویل سي وو چې نورې ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي یا پر کنټرول شخړه روانه ده. په هلمند کې د ګوزان یو پولیو یو بل مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روغتیا رئیس وایي په نوزاد ولسوالۍ ولسوالۍ کې یو شپږ میاشتنی کوچنی چې د دې واکسین یو ډوز ورکول سوی و بیا هم په دې ناروغۍ اخته سوی دی. ډاکټر عبدالاحد حازم ازادي راډیو ته ویل څه باندې یو نیم کال کېږي چې په نوزاد کې کوچنیانو ته د کور په کور واکسین مخه نیول سوی.
د د عمر مطابق کمپاین نه دی ترسره سوی کور په کور، ځکه د واکسین نه څه پاتې دی او یو دوز واکسین اخیستی دی. نو موږ بلته باید په کتلوي ډول ټول کوچنیان واکسین وای تر څو په مجموع کې د منطقې ټول معافیت لوړ وی او وایرس تاثیر نه وی کړی.
له دې سره په روان میلادي کال کې په هلمند کې د ګزڼ د مثبتو پیښو شمیر دریو ته ورسید. په پام کې ده د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استاد د ملګرو ملتونو مقر ته ورسید چې د امنیت شورا له دایمي غړو سره خپل معلومات شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې براین هوک نن خپلو کتنو ته دوام ورکوي. اعلامیه وایي چې د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد به د ایران د مسؤل ګڼلو پر پر اهمیت خبرې وکړي چې د بالستیک توغندیو په جوړولو او ازمایلو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه کړې ده. او د قزاقستان د دوو شهرونو په مرکزونو کې نن تر سلو زیات مظاهراتیان راغونډ سوي. دوی د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کېدل او د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو تحریمول غواړي. په مارچ کې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف تر استعفا وروسته په پام کې ده چې په دغه هیواد کې د جون پر 9 د ولسمشرۍ تر وخت مخکې انتخابات وسي.
له سلام محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کده خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان د سولې د مشورې لوی جرګې تنظیمونکي وایي ښایي دغه جرګه چې ټاکل شوې سبا پای ته ورسیږي یو یا دوه ورځې نور هم وغځېږي. د سولې د مشورې جرګې شاوخوا دیش په صده ګډونوالې ښځې دي او هم د کندهار د پنجوایي اوسېدونکي د اتو میاشتو امیندواره مېرمنه مینا احمد زهیره.
نو زما اولادونه چې رسېږي هغه په سوله کې رسېږي چې سوله نه وي زما اولادونه نشي رسېدلی.
د سولې مشورې لوی جرګې او احتمالي غزېدا باید د کابل پولیټکنیک پوهنتون تدریسي بهیر اغېزمن نه کړي.
جرګې چې ملي بڼه لري اوته جات ورکو او دا نسمن د خپل کې پروګرام جوړ کړی اکاډمیک تقسیم اوقات متغیر ورکو.
په کابل کې د سولې له مشورې لوی جرګې سره هم مهاله په قطر کې هم نن د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ شپږم ځل خبرې پیلېږي. یو شمېر لوري دغو خبرو ته هیله من دی چې دا ځل به نتیجه ورکړي.
نو زما فکر باندې ډېر امید دی چې دا موضوع به دا وري خلاص.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش بیا له طالبانو سره د سولې له یوې احتمالي موافقې وروسته وضعیت له دې کبله اندېښنه لري چې ښایي په افغاني ټولنه کې د وسلوالو طالبانو د جذبېدو پروسه سمه مخته لاړه نه شي، ځکه د هغه په وینا امکانات کم یا هیڅ نشته. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شعبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام پاسل شر په انځته په صافه او وازی اورېدلې شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې د لوی مشورې جرګې د جوړېدو تنظیمونکي وایي چې ښایي د جرګې موده وغځول شي. د دغې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د جرګې په کاري مهال ویش کې ځنډ ښایي د جرګې د مودې د غځېدو لامل شي. ټاکل شوی و چې دغه جرګه سبا پای ته ورسیږي، خو د رئیس هیئت د ټاکلو بهیر د ځینو اختلافاتو له امله یو څه ځنډنی شو. د موضوع په اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې اوري.
د سولې د مشورې لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د جرګې کاري کمیټو په خپلو کارونو پیل کړی او کنن د ورځې تر پایه راپورونه وړاندې نشول کړی، شاید جرګه د یوې یا نیمې ورځې لپاره وغځیږي. د دغه کمیسیون او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزي د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل دیوی څو ساته توپیر راغله ډیر نه دی راغله، خو اوس د کمیټو کار روان دی. که کمیټه نن تر دوا یا دریو بجو خپل کارونه پای ته ورسوي او راپورونه نن وړاندې کړي نو خو او کدا چاره سبا تر سره شي نو خای یو یا نیم ورځ د جرګې موده وغځول شي. د سولې مشورې لوی جرګه د دوشنبه په ورځ پایل شو ټاکل شوی و چې د راتلونکي پنځشنبه په ورځ پای ته ورسیږي. د جرګې لا جنډا سره سم باید د جرګې په لومړۍ ورځ د جرګې اداري پلاوی بشپړ تر شوی و خو دا چاره په جرګه کې د بیلابیلو ستونزو له امله په یو ورځ ځن تر سره شوه. د سې شنبه په ورځ د جرګې لپاره 15 مرستیالان او 15 منشیان وټاکل شول، او د غشان د 250 کاري کمیټو لپاره هم مشران وټاکل شول چې د خاغلی داودزی په خبره د 14 کاري کمیټو مشران یې میرمنې دي. خاغلی داودزی دا هم ویل چې لژمنې سره سم په جرګه کې یوازې د سولې اړوند مسایلو باندې بحثونه کیږي او کمپاینی بڼه نه لري. نوموړي له یو شمېر سیاسي څیرو او د ګوندونو د مشرانو د مخالفتونو په اړه وویل اوس په دوی پوه شوي وي چې شکونه یې بې ځایه وو، او هیله ده د جرګې په اختتامیه غونډه کې برخه واخلي. دی وایي کومو مشرانو چې اندېښنې درلودې او شکونه یې لرل اوس باید ورته واضح شوي وي چې شکونه یې بې ځایه وو، ځکه چې دا جرګه یوازې په سوله بحثونه کوي. نو اوس هڅې روانې دي چې دوی به په اختتامیه غونډه کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو 12 کاندیدانو دا جرګه کمپاینی بللې او پریکونی ورسره کړې. دغو انتخاباتي ټیمونو د جرګې له جوړېدو یوه ورځ وړاندې په ګډه اعلامیه کې وویل چې د سولې مشورتي لویه جرګه چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه جوړیږي، هدف یې انتخاباتي کمپاین دی. دغه تحریمونکي ډله باور لري چې په اوسنیو شرایطو کې د داشان جرګې جوړول د سولې له هڅو سره پټه کار کړي. خو د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د چهارشنبې د ورځې په خبري غونډه کې وویل چې د سولې د پروسې لپاره معقوله لار لویه مشورتي جرګه ده. دی وایي د جرګې 250 کمیټې اوس مهال په دې بحثونه کوي چې له دې وروسته د سولې پروسه په څه شکل پر مخ ولاړه شي، او له طالبانو سره په مذاکراتو کې دولت او ملاتړي څه محدودیتونه او صلاحیتونه لري. د ښاغلي داودزی په خبره د جرګې هدف د سولې لپاره دولت ته حدود او کړنلاره ټاکل دي. ولسمشر غنی هم مشورتي لوی جرګې ته په لومړۍ ورځ په خپله پرانیستون کې وینا کې وویل چې له دې کارې هدف کمپاین نه دی، او که چیرې موخه دا وای نو نوم یې پرې لویه جرګه نه کېښود. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د سولې په مشورتي لوی جرګې کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 3200 کسانو ګډون کړی دی. شاوخوا 10% ګډونوالې هم ښځې دي، او همدې اتو میاشتو امیندواره میرمنه مینا احمد زئی ده. میرمن احمد زئی چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکې ده، وایي له ټولو ستونزو سره سره په دې خاطر په دې جرګه کې ګډون کړی چې راتلونکي ماشومې په سوله او امن کې را لوی شي. احمد زئی وایي جګړې د کورنیو ټول غړي اخیستی دی. تفصیل د نجا صفایی پر پورت کرو.
نو زما اولادونه چم رسیږ هغه په سواله کې رسیږي چې سواله نه یې زما اولادونه نه سي رسېدلی.
د اتو میاشتو امیدواره میرمن مینا احمد زئی له ګڼو ستونزو سره د کندهار ولایت له پنجوایي ولسوالۍ د سولې مشورتي لوی جرګې کې ګډون کړی. وایي جګړه یې د کورنۍ ټول غړي ورڅخه اخیستي او یتیمان ورته پاتې دي.
ما کورنۍ د ما د لاسه ورکړل، ما زما ژوند نیم کړی سو، زما په ژوند کې مشکلات راغله، ما ته یتیمان پاتې سوله،
د یوې امیدوارې میرمنې لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې په داسې وضعیت کې له کوره بهر ولاړه شي. خو مینا وایي غواړي راتلونکی ماشومې په سوله او امن کې ژوند وکړي.
نو نه غواړم چې نور په بېوزلۍ کې ژوند وکړم، غواړم چې د خپل اولادونو در یو ځای ورسوم. نو زما اولادونه چې رسېږي هغه په سوله کې رسېږي، چې سوله نه یې زما اولادونه نه سي رسېدلی. نو غواړم چې نور جنګ طالبان جنګ بس کړي، طالبان د ښځو حقوقو ته وګوري، مور ته وګوري، خور ته وګوري.
په مشورتي لویه جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې 10% ښځې جوړوي. د دغې جرګې د جوړونکي کمیسون مشر محمد عمر داودزی د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د جرګې 250 کاري کمیټو د 1200 هغو مشرانو ښځې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د جرګې په لومړۍ ورځ په خپله پرانیستونکې وینا کې وویل تمه لري چې ښځې په بېلابېلو کمیټو کې فعال حضور ولري. مینا چې د 3 کمیټې غړي ده وایي د ښځو نظریاتو ته د دوی په کمیټه کې ځانګړې پاملرنه کیږي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د 23 کمیټې مشرې فرزانه کوچی په بېلابېلو کمیټو کې د ښځو غړیتوب او د یادو کمیټو مشرتابه ته د دوی راتلل ډېر مهم ګڼي.
ارزښت د ښځو موضوعاتو ته خپله ښځو ته لري، نو دوی په بیانیې او قربانۍ درېږي، نو په لحاظ دا حضور یې اړین دی.
په دغه څلور ورځنۍ جرګه کې به پر دې بحث وشي چې له طالبانو سره څنګه او پر کومو شرایطو سوله کېدای شي. مسله والو طالبانو وار له مخه دا جرګه رد کړي او له خلکو یې غوښتي و چې ګډون پکې ونه کړي. شپږویشت کلنه مینا وایي چې د کلي ښځو ورته دا مسؤلیت سپارله چې د نورو په استازیتوب د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي.
کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه انتخاب یم. دا زموږ د کونډانو ښځو د بېوزلو ښځو کور ته یې نه وه چې تاله ته ولاړه سه چې زموږ زامن و زموږ اولادونه یا تعلیم زده کړي یا په سوله کې ژوند وکړي. موږ بالا نه مرګ نه غواړو.
د جګړو او نامنیو له امله د افغانستان په ولایتونو کې شاوخوا څلور سوه ښوونځي تړل دي، خو مینه هم لکه د خپل کلي د میندو په شان دا هیله لري چې راتلونکی ماشومې لوستی وي، هغه هیله چې په سوله او امن کې ورته ښه شرایط برابرېدای شي.
د سولې د مشورتي جرګې د ګډونوالو د کندهار د پنجوایي اوسیدونکو مینا احمد زی څرګندونې مو واورېدې. مینا احمد زی اته میاشتنۍ امیندواره ده او وایي چې د دې لپاره یې په دې جرګه کې ګډون کړی چې راتلونکی ماشومې په سوله او امن کې رالوی شي. دا یوازې احمد زی نه ده، بلکې د راپورونو له مخې یوې بلې مېرمنې هم خپل یو کلن زوی له ډېرې لرې پرتې ولسوالۍ څخه د کابل ته دې جرګې کې چې ګډون کړی له ځان سره راوستی دی. بیا هم له لویې جرګې څخه لرې نه ژو، د کابل د پل تخنیک پوهنتون بیا هم افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې کوربه، ځکه دی چې د لویې جرګې خیمه یې په انګړ کې ده. د دغې جرګې د لسګونو کاري کمیټو کاري په تدریسي خونو کې روان دی. له دې مخکې په تېرو څلورو لسیزو کې هم ډېرې لویې جرګې او لوی کنفرانسونه په همدې پوهنتون کې جوړ شوي دي، لکه د نورو لوړو تحصیلي مؤسسو په څېر د کابل د پولیټکنیک پوهنتون محصلین هم رخصت شوي دي. دا چې د سولې مشورتي لویې جرګې او احتمالي غزېدا په تدریسي بهیر اغیز نه کوي، پر دې او له دې جرګې سره تړلو نورو مسایلو مې مخکې د کابل پولیټکنیک پوهنتون له رئیس پوهنوال محمد سعید کاکړ سره مرکه وکړه. ښاغلی کاکړ، په پیل کې په دې اړه چې دغې جرګې تدریسي بهیر اغیزمن کړی وویل.
خاص مشکل نه دی په دې چې دا ځانګړی ځای دی، د لاس د امنیت په خاطر همیشه همدلته جرګې دایریږي او داسې ځای په افغانستان کې بل ځای کې نشته چې یو مکمل ځای وي. د درسو مسله هغه بیا موږ لهو په سمستر د پراکټیک وخت درس لپاره تنظیمو او پراکټیک بیا په جریان د سمستر کې جرګې چې ملي بڼه لري هغو ته ارجحت ورکوو او دا موږ منځ د خپل کې پروګرام جوړ کړی، اکاډمیک تقسیم اوقات ته موږ تغییر ورکوو.
کاکړ صاحب، د دغسې جرګو د جوړېدو لپاره خو معمولا ښه تدابیر نیول کېږي، له مخې ډېره آمادګي ورته نیول کېږي په هغو ځایو کې چې دا جرګې یا داسې کنفرانسونه دا ډول هغه کېږي، هلته یو څه پانګونه هم کېږي. دغه جرګې د جوړېدو مخکې خپل پولیټکنیک په انګړ کې یا د پولیټکنیک نور تاسیساتو د ترمیم یا د رغولو لپاره هم تاسو کومه مرسته ترلاسه کړې؟ تاسو خو دغه ځای ورکړی دی، بیرته دوی هم دو کوم پام کړی دی چې تاسو سره مرسته وکړي؟ هغه ستاسو ستونزې هوارې کړي؟
زموږ هغه ستونزې چې په مخکې دغه نه چې آمادګي ونیسي د کار لپاره د جرګې لپاره موږ سره مشوره وکړه. هر هغه مشکل چې موږ درلوده او ضرورت مو درلوده چې موږ توان کینو د لیلی ترمیمات او همداسې نور د اوبو مشکل موږ درلوده هغه یې ټول موږ ته حل کړه.
کاکړ صاحب، موږ تاسو پخوا هم د دغسې لویو کنفرانسونو لویو جرګو شاهدانو په پولیټکنیک کې، کله به چې دا میلمانه راتلل او کله به چې جرګې یا کنفرانسونه پای ته رسېدل، حتی د نجیب د وخت را په دېخوا د درسي خونو به ډېر بد وضعیت و. هر خوا به د ډوډۍ د پاتېشونو انبارونه و، څو ورځې به یې وخت نیوه چې دا درسخانې یا درسي خونې به پاکېدلې. آیا اوس خو به وضعیت په هغه ډول باندې نه وي؟ حفظ مراقبت او دغه پاککاري خو به درسته وي، په منظم شکل به وي؟
بېخي منظمه شکل دی، روزانه حتی هر لحظه پاکېږي. دغه اوس زه په دهلیزو کې هم ډېر ستره دی، ټول کار منظمه دی او د ښاروالۍ موټرونه راځي سهار خوا د ټول اضافهګي شیان چې د وتلې د چایو د مسایلو نوتګي د ټول نظامه ډول باندې انتقالېږي. پل تخنیکي اوس ډېر ستریږي، هغه شکل چې تاسو لیدلي وو هغسې اوس نه دی.
موږ چې د مشورتي لویې جرګې له تنظیمونکو سره غږېدلي وو، له دوی نه اورو، دوی وایي چې ممکن کچیر تر پنجشنبه پورې دوی د کاری کمیټې خپل راپورونه بشپړ نکړي او کومې نتیجې ته ونرسیږي دا جرګه ممکن وځنډیږي. له پنجشنبه وروسته جمعه ده، له جمعې نه وروسته ممکن راتلونکې اونۍ ته وځنډیږي. له تاسو سره هم دا مسله حتما هماهنګ کوي چې تاسو څه پلان ونیسئ د خپل بیرته د درسونو د پیلېدو لپاره چې بیرته محصلین راشي په صنفونو کې کښېني، د سره په هماهنګي ده هغه مخته وړي؟
دا مخکې چې ما پوښتنه وکړه وایي ممکن یوه ورځ وځنډول شي، ګرچې مسؤول کسی نو خو یو دوستان هم پوښتنه وکړه. فکر نه کوم چې ډېره وځنډول شي او امکان لري چې یوه ورځ وځنډول شي تر جمعې په ورځو پورې. زموږ درسونه باید بیا هم د څوکیو د تنظیم لپاره ورسره ګروپونه کومک کوي، دوی خپله مستنه فرده کوي زموږ خپل کسان باندې. امکان لري چې یکشنبه په ورځ زموږ درسونه شروع کړو.
د کابل د پولی ټیکنیک پوهنتون رئیس پوهنوال محمد سعید کاکړو په دې پوهنتون کې بیا هم د لوی جرګې په خیمه کې د افغانستان د سولې لویه مشورتي جرګه جوړه شوې. کاري کمیټې هم د پولی ټیکنیک پوهنتون په تدریسي خونو کې خپلو بحثونو ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې سره هم مهاله نن په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا لکه د تیر په څیر بیا هم هیله منه ده چې په دا ځل په دې خبرو کې چې شپږم دورې دی دواړه لوري د افغانستان د سولې په برخه کې ځینو موافقو ته ورسیږي. نور حال به د فیروزه عزیزي په رپورټ کې واورو.
د قطر په دوحه کې د امریکایانو او طالب استاس ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا خبره اوربان او بین الافغاني خبرې د دغو مذاکراتو اجنډا ده. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زلمی خلیلزاد له خبرو ښکاري چې طالبان د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د بین الافغاني خبرو له لارې دغه پړاو مذاکرات ته چمتو دی.
په شپږم پړاو خبرو کې زیات امکانات شته چې دوی د دوه ایجنډا و ته یو اوربان او بل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره سره هوکړې ته ورسیږي.
طالبان زبیح الله مجاهد هم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې دي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پینځه ځلې په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو له طالبانو سره ناستې او خبرې کړې دي. د خبرو دواړو لورو دغو ناستو په وروستي پړاو کې اعلان وکړ چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او له داعش او القاعده ډلو سره د طالبانو د اړیکو پر پریکون هوکړې ته سر رسیدلې دي. خو ښاغلي خلیلزاد ټینګار کړی و چې په ټولو مواردو د هوکړې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیل او په افغانستان کې اوربند اړین شرایط دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي تازه له افغانستان او پاکستان د لیدنې وروسته قطر ته تللی دی. ښاغلي خلیلزاد له اسلام آباد نه تر لیدنې وروسته په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د سولې له پروسې نه د ملاتړ او همغږۍ په برخه کې د پاکستان له رول نه هرکلی کوي، خو ویلي دي چې اوس د عمل وخت را رسېدلی دی. په ورته وخت کې یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي هیله شته چې امریکایان او طالبان د خبرو په شپږم پړاو کې هوکړې ته سر ورسیږي.
زه فکر کوم چې هغه طالبان او امریکایان دواړه په پنځم دور کې چې هغه دور پای ته ورسېدي یو څه جزئیات پاته و. دوی دواړه هیله مند و چې اتمان به خامخا په شپږم پړاو کې موږ توافق ته سر رسیږو. نو زما فکر باندې ډېر امید دی ستا چې دا موضوع به دا ورې خلاص شي.
له دې سره طالبانو په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې د دغې ډلې سیاسي مرستیال او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د اندونزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په دوحه کې لیدلی دي. خبرپاڼه زیاتوي چې دواړه لوریو له امریکایانو سره د طالبانو د روانو خبرو او په دوحه کې د بین الافغاني ناستې په لغوه کېدو خبرې کړې دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش بیا له طالبانو سره د سولې له یوې احتمالي موافقې وروسته وضعیت له دې کبله اندېښنه لري چې په افغاني ټولنه کې د وسله والو طالبانو د جذبېدو امکانات کم یا خو بیخي نشته. جان سوکو په افغاني ټولنه کې د طالب وسله والو د ادغام پر یوه منظم پلان ټینګار کوي، خو د سولې د عالي شورا یو لوړ بغړی وایي چې په ټولنه کې د طالبانو د منلو لپاره نظري کار شوی او عملي پلان به هغه مهال پیل شي چې طالبان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني او یوې روغې جوړې ته ورسیږي. سلطان محمد سروري نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش وایي دغه هیواد کې د شي تر سولې وروسته مرحلې لپاره تیاری ونه لري. جان سوبکو په خپل نوي ریپورت کې افغاني ټولنه کې د طالب جنگیالو د منلو، اداري فساد ضد مبارزې او د مخدره موادو د کاروبار د مخنیوي لپاره په یو پلان ټینګار کوي. دغه ریپورت چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو وایي واشنگتن هر کال په افغان امنیتي ځواکونو 15 میلیارد ډالر لګوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا لوړ رتبه غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې په ټولنه کې د طالبانو د ادغام لپاره نظری کار شوی او دغه شورا کلونه مخکې طالبانو سره سوله اټکل کړي او دغه ورځ ته د خلکو د آماده کولو لپاره ګامونه اوچت کړي دي. خو د ښاغلي وقاد په وینا عملی ګامونه به وروسته تر هغې پیل شي چې طالبان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
نو بیا که موږ دې مسئلې ته رسیږو چې طالبانو سره مذاکرات پیل کیږي او رو رو یو د بل سره نږدې کیږو، نو افغانستان مملکت هم امادګي لري، ملت هم لري، دولت هم لري او د سولې عالي شورا هم لري او نړیواله ټولنه هم لري چې طالبان په ډېر عزت او حیثیت او درنښت باندې په دغه ټولنه کې ومنل شي، د هغوی موقعیت ومنل شي، د هغوی حیثیت ومنل شي، د هغوی سیاست ته پکې برخه ورکول شي.
ښاغلی وقاد زیاتوي چې د جنگ، د مخدره موادو د کاروبار او اداري فساد یو تور مثلث افغانستان تهدیدوي چې د سولې پراتک سره به مات سي. امریکا د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن له طالبانو سره قطر کې شپږم پلا خبرو ته کښېني، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو او اوربند څخه ډډه کړې او خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د افغانستان حکومت هم د سولې مشورتي لویه جرګه کابل ته رابللې ده چې څه د پاسه 3000 کسانو پکې برخه اخیستې. تمه ده چې دغه جرګه به طالبانو سره د خبرو د چوکاټ په هکله د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت ته مشوره ورکړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش جان سوبکو له طالبانو سره د سولې د یوې احتمالي موافقې وروسته په افغاني ټولنه کې د وسله والو طالبانو د جذبېدو لپاره د کافي نه امکاناتو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې د افغانستان کارګران هم له دې شي سر ټکوي. نن د مې لومړۍ نېټه د نړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ ده. یو شمېر کارګرانو ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایی بیمه نه لري، تقاوت نه لري او کاری مسؤلیت هم نه لري. نجا صفحه تفصیل اوروي.
زیو رحمان سهار تر ماخامه د کابل په یو برخه کې اهنګري کوي. دی وایي د ورځې یو نیم تر 300 افغانیو پورې پیدا کوي چې په دغه اندازه پیسې حتی نشي کولی چې خپلې اته کسیزې کورنۍ ته وچه ډوډۍ هم برابره کړي.
12 سال است که ما مکتب خلاص کردیم در لیسه استاد بهتاب.
12 کاله کیږي چې خونځای می د استاد بهتاب په لیسه کې خلاص کړی، خو د ژوند ستونزو دې ته اړ کړم چې لوړ تحصیلات ونه کړم او خپل کورنۍ ته نفقه برابر کړم. سهار نه تر ماښامه پورې کار کوم، خو د کورنۍ اقتصادي وضعیت نه هواریږي.
د زیو رحمان پشان سلګونه نور ځوانان هم په کابل ښار کې په درنو کارونو بوختي. یو بل افغان کارګر احمد جان وای
کار مو مستریګری نه روز کار ندارم، بازی بازی کار رو از بازی بازی
چون کار مستری توپ ده، هر روز کار نوی، ځینې وخت کار پیدا کیږي، هیڅ ډول امتیاز نه لرو، خو اړیو کار وکړو. له حکومت نه وازنی غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمينه برابر کړي. اوس مهال زموږ نیمای ځوانان د طالب او د اش له ویلې وطن پرېږدي، نیمای هم د بیروزګاری لامل کډوال سول چې ډیرې په لارو کې مړسول.
دغه شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې مخکې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویلي نږدې 1,000,000 لوستي کسان بیکاره دي. بلخوا د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنې یا امکا وایي دا مهال 15,000,000 کسان د کار په شرایطو برابر دي چې 9,000,000 یې بیکار او یا هم لنډمهالې کارونه لري. د دغې ټولنې مشر معروف قادري وویل د روغتي بیمې نشتون، د تقاعد د حقوقو نه لرل، د کاري مسؤلیت نشتون هغه ستونزې دي چې دا مهال افغان کارگران ورسره مخ دي.
مسئولیت کاری قطعا وجود نداره، حتی ما خودم مسئولیت ندارم.
د کاری خوندیتوب اصل نسته، حتی خپل هم کاری خوندیتوب نلرم. کارگران خوندیتوب نلری، تقاعد هم نسته. باید کارگرانو ته د بیکاری، روغتیا او نورو برخو کې بیمه ورکړل سي.
ښاغلی قادری وایي دغه ستونزې د دې لامل شوي چې په کلنی ډول لسګونه زره افغان ځوانان له غیر قانوني لارو بهر ته ولاړ شي. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. دغه وزارت بیا تر دې مخکې ویلي چې د افغان کارګرانو د ستونزو د هواري لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
د افغان کارګرانو د ستونزو په باب مو واورېدل. نن د مې لومړۍ نیټه د نړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ ده. موږ هم د افغان کارګرانو ستونزې د مسؤولو چارواکو تر وګونو ورسولې، په دې هیله چې اوریدلې وي. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خپروو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خوس سلیم احمد صالح په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د انډونیزیا هڅې ستایي. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې د نننیو مذاکرو په درشل کې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي دي. په پام کې د ښاغلي خلیلزاد د طالبانو د استازو سره مذاکرې په څو شیبو کې پیل کړي. د افغانستان جمهوري ریاست هغه وزیرات کړي چې ګواکې حکومت قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني د سفر مخه نیولې ده. تر دې مخکې د حکومت سرچینی د نوم نشور په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې ولسمشر د صلاح الدین رباني د سفر مخه نیولې ده. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې درېمه ورځ ده. په دې جرګه کې 3,200 کسان د افغانستان د سولې د مذاکرو لپاره حدود ټاکي. د امریکا تر مشرۍ لاندې د ناټو پوځي ماموریت وایي تر دې وروسته په دې اړه معلومات نه خپروي چې څومره ولسوالۍ د دولت او څومره نوې د طالبانو په کنټرول کې دي. په هلمند کې د ګوزان یو پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې. له دې سره په 1 میلادي کال کې د ثبت شوو پیښو شمیر 3 ته ورسېد. په دې ولایت کې په پام کې ده د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو مقر ته ورسي چې د امنیت شورا له دایمي غړو سره خپل معلومات شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلمیا کې ویلي چې براین هوک نن خپلو کتنو ته هم دوام ورکوي او د قزاقستان د دوو ښارونو په مرکزونو کې تر سلو زیاتو کسانو مظاهره کړې ده. دوی د ټولو سیاسي بندیانو خوشې کېدل او د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو تحریمول غواړي.
اوس هم فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
تاکل شوی چې سبا په کندهار ولایت کې د منډې سیالۍ پیل شي. د دغه ولایت د ورزشي ادارې سرپرست میراغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به 1,500 کسان ګډون وکړي او 5 کیلومتره واټن به ووهي.
1,500 نفره ځوانان راځي او سپین ږیري داخله اخیستې ده. راجستر شوی دی 6 بجې د کندهار په داخل د ښار د ځغاستې سیالۍ د کپتان مدد چوک څخه سایه لوبغالی تر سټډیوم پورې موږ لوبه په لار اچو.
نوموړي وویل چې د دغو سیالیو ترسره کولو هدف د نشه یي توکو سره مبارزه او ورزش ته د خلکو هڅونه ده. د ښاغلي میراقات معلوماتو له مخې هغه لوبغالی چې لومړی، دویم او دریم مقام ترلاسه کړي ډالۍ او ستاینلیکونه به هم ورکړل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مې په 3 نیټه اروپا ته سفر پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان کرکټ ملي لوبغاړي به د مې په 3 نیټه له کابل د اروپا په لور سفر وکړي. هلته به له سکاټلند او ایرلند سره لوبې ولري چې د مې په 8 او 10 نیټه به له سکاټلند سره لوبې او په 19 او 20 نیټه به له ایرلند سره لوبې وکړي. دا سفر وروسته له هغې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تر تلویزیون ورځنی سفر وروسته د شنبه په ورځ بیرته هیواد ته ستنه شوه. افغان ملي کرکټ لوبډله جنوبي افریقا ته د تمرین په هدف اتللې وه.
چیرې چې په بیلابیلو برخو کې تمرینونه وکړل. د دې سفر په لړ کې د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د غوراوي کمیټې د 15 لوبغاړو نوملړ هم اعلان کړ چې درې احتیاطي لوبغاړي پکې شامل دي. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې افغان کرکټ لوبډله به د اروپا په بیلابیلو برخو کې د نړیوال جام لپاره تمریناتي لوبې وکړي او له بشپړ چمتووالي سره به په نړیوال جام سیالۍ کې ګډون وکړي. او د اروپا د اتلولۍ نیمه پای لوبو په لړ کې ټاکل شوې بارسلونا په خپل لومړۍ لوبه کې نن شپه د لیورپول پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووځي. د دغو لوبو په لړ کې آژاکس امستردام نن شپه ټاتنهام ته په خپل کور کې 1-0 پر وړاندې ماته ورکړه. د آژاکس کلب لوبغاړي نیدرلند وکولای شول چې د لوبې په 15 دقیقه کې د مقابل لوري دروازه پرانیسي. آژاکس امستردام او ټاتنهام به یو ځل بیا د آژاکس په کور کې سره مخامخ شي او وروسته به بیا ګټونکي لوبډله پای لوبې ته الله پیدا کړي. دا دغه لیک وروستۍ لوبه به د روان میلادي کال د جون په لومړۍ نیټه په میترو پویتانو مادرید سټوډیو کې ترسره شي.
اساس